امریکا غږ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. زه شافیه سردار یم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه سهارنۍ پښتو خپرونه پیل شوه. دا وخت په واشنگتن کې د ماخوستن 8:30 بجې دی چې په افغانستان کې د سهار 6 بجې کېږي. نن جمعه ده، د 2018 کال د نومبر د میاشتې 24 نیټه ده. په دې خپرونه کې د درنو اوریدونکو د خبرونو څخه وروسته په راپورټونو کې دا هم لرو چې په جنوب کې د بشري حقونو سیمه ییز دفتر وایي چې په ناامنیو کې د ماشومانو مرګ ژوبله ډیره سوې ده. او یوه مرکه په هلمند کې د روانو عملیاتو په هکله د هلمند د والي حیات الله حیات سره لرو. دا او ځینې نور رپورټونه په دې خپرونه کې اورېدلی سئ. هیله ده چې خپرونه تر پایه واوري، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې سید بختیار شاه باید تاسو ته وړاندې کړي.
د خبرونو لنډیز: عراق قواو د سوریې سرحد ته نږدې په صحرایي سیمو کې د داعش تر ډلې په پاتې ملیشو باندې حملې پیل کړي دي. د زیمبابوې پخوانی جمهور رئیس رابرټ موګابي ته د عدلي تعقیب نه مسؤلیت ورکړل شوی دی. او د ملګرو ملتونو د اټومي ادارې یو مفتش وایي چې ایران په هغې موافقې عمل کوي چې د نړۍ د سترو قدرتونو سره یې لاسلیک کړې ده. او دا هم د خبرونو تفصیل. د عراق فوج وایي چې د سوریې سره په سرحدي صحرایي سیمو کې د داعش د مرکزونو د تباه کولو دپاره پرون نظامي عملیات پیل کړي دي. د عراق د فوج په یوې اعلامیه کې ویل شوي چې په دغو نظامي عملیاتو کې د عراق فوج او د شیعهګانو د مشهورې متحرک قوې افراد برخه لري. د رویټر خبری اژانس د عراق د فوج د یوه ډګروال صلاح کریم له قوله ویلي چې د دغو نظامي عملیاتو اصلي هدف دا دی چې صحرایي سیمې د داعش د پاتې ملیشو نه پاکې کړي، چې بیا د دې قدرت پیدا نه کړي چې د دغو سیمو نه خپلې حملې پیل کاندي. د عراق صدر اعظم حیدر الابادی ویلي دي چې هغوی به د داعش په ضد اخیری بری هغه وخت اعلان کړي چې دغه صحرایي سیمې هم د داعش د غړو نه په کامل ډول پاک شي. د زیمبابوې پخوانی جمهور رئیس رابرټ موګابي ته د عدلي تعقیب نه مسؤلیت ورکړل شوی دی. یوه دولتي مقام ویلي دي چې د جمهوري ریاست د مقام نه د استعفا ورکولو په بدل کې ښاغلي موګابي ته په زیمبابوې کې د پوره امنیت او د حفاظت ډاډ هم ورکړل شوی دی. رابرټ موګابي د 1970 کال نه را په دې خوا چې زیمبابوې د برتانیې نه خپلواکي واخیستله د هغه هیواد مشر و، خو د همدې سې شنبې پر ورځ د فوز او واکمن ګوند د غړو د فشار له وجې دې ته مجبور شو چې استعفا وکړي. د موګابي پر ځای د هغه مخکینی مرستیال ایمرسن مانګوا د زیمبابوې جمهور رئیس ټاکل شوی او تمه کیږي چې نن د جمعې په ورځ به د وفاداری لوړه وکړي. د ملګرو ملتونو د اټومي ادارې یو مفتش وایي چې ایران د هغې اټومي موافقې رعایت کوي چې د نړۍ د سترو قدرتونو سره یې کړې ده. د اټومي انرژۍ د نړیوال ادارې مشر یوکیو امانو پرون د دې ادارې غړو ملکونو ته په وینا کې وویل چې ایران هغه مسؤلیتونه پوره کوي چې په اټومي موافقې کې ژمنه کړې وه. د ملګرو ملتونو دې چارواکي تبصره په غیر مستقیم ډول د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د نظر سره مخالفه ده، ځکه ښاغلي ټرمپ تیره میاشت دا تایید نه کړله چې ګنې ایران په موافقې عمل کوي. د واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پرون د شکرانې پرواز د امریکا عسکر ستایلي او د هغوی د خدمت نه یې مننه کړې ده. ښاغلي ټرمپ د شکرانې پرواز د امریکا فوج ته په خپل پیغام کې چې د ویډیو له لارې خپور شوی ویلي چې دا زما دپاره د افتخار ځای دی چې ستاسو سره له دې لارې خبرې کوم او د الله نه شکر ادا کوم چې ازادي او ستاسو په شان قهرمانان یې راکړي دي. دا ستاسو جرأت او شهامت دی چې زموږ او د ازادۍ نه دفاع کوئ. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د شکرانې ورځ په فلوریدا کې په خپل شخصي تفریح ځای کې تیره کړې. هغه دا هم ویلي دي چې په دې وروستیو ورځو کې په افغانستان او عراق کې د امریکا د عسکرو د پرمختګ شاهد هم دی. سږکال په امریکا کې د شکرانې پر ورځ تقریبا 9.5 میلیون امریکایانو په خپلو شخصي موټرونو، بسونو، ریل ګاډو او الوتکو کې د خپلو خپلوانو او یا دوستانو د لیدو لپاره سفرونه کړي دي. د پروسه کال نه د خلکو په شمار کې 1 میلیون زیاتوالی هم راغلی دی. د برما او د بنگلاديش مقامات خپل کورونه ته د روهنګي مسلمانانو د بیرته راتګ د پاره یو موافقه لاسلیک کړې ده. د برما د کار او د مهاجرینو د چار وزیر ویل دي چې دغه موافقه پرون لاسلیک شوې ده، مګر هغه په دې باب نور تفصیلات نه دي ورکړي. مګر دومره ویل دي چې په دوو میاشتو کې به وطن ته د 600 هغو روهنګي مسلمانانو د راتګ چارې پیل شي چې بنگلاديش ته اوختي دي. دغه انکشاف د امریکا د باندنیو چارو د وزیر ریکس ټیلرسن د هغې خبر نه وروسته راغلی چې ویلي وو د برما درخان په حالت کې د روهنګا د مسلمانانو په ضد تشدد نسل وژنه ده.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدل. په جنوب کې د بشري حقونو سیمه ییز دفتر وایي چې په ناامنیو کې د ماشومانو مرګ ژوبله ډېره سوې ده. د نوموړي کمیسن اندېښنه دا ده چې که په جګړه کې ښکېلې خواوې د ماشومانو حقوقو ته درناوی ونه کړي، ممکن دا کچه نوره هم لوړه سي. نور تفصیل زموږ د خبریال عزیز الله پوپل په رپورټ کې واوري.
د ماشوم حقوقو ته د درناوي په موخه لمنځغونډه کې د بشري حقوقو د کمیسون مقامات ویل چې سرکال په جنوبي ولایتونو کې ماشومان په لوړ شمیر کې د جګړو قرباني دي.
د ماشوم په وسیله د سوال کولو مخنیوي، د مخدره توکو د خرڅولو، رانیولو او استعمال څخه د ماشوم ژغورل او داسې نور.
په روان میلادي کال کې په دې سیمه کې د جګړو او ماین چاودنو په پیښو کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې کچه 215 تنه ثبت شوې ده. په جنوب کې د نوموړي کمیسون مرستیال شمس الدین تنویر امریکا ژغ آشنا راډیو ته ویل چې په روان میلادي کال کې 160 تنه کوچنیان د دوی تر ماموریت لاندې سیمو کې وژل شوي او 115 تنه نور ټپیان دي.
یو لوی ارقام دی. یو ماشوم چې وژل کیږي زموږ لپاره یو لوی غم دی. حال دا چې موږ 160 تنه ماشومان موږ د جنگ په اثر کې دوی وژل شوی دی. تقریبا 115 تنه دوی زخمیان شوی دی. په دې کې موږ څه قضا کوو د امنیتي مسؤلینو د کورنۍ چې د خپل اولادونه دوی توجه ولري، دوی غم پرلنه وکړي.
د بشري حقوقو سیمه ییز دفتر د غرض زیاتوي چې د دولت د وسلوارو مخالفینو له لوري په جګړیزو فعالیتونو کې د ماشومانو استخدام بل جدي سنځه ده. شاغلی تنویر په دې اړه وایي چې په جګړه کې له ماشومانو کار اخیستل جنگي جنایت دی او په کندهار کې سږ کال هغه 10 ماشومان د اصلاح په مرکز کې شامل شوي چې په جنگي فعالیتونو کې د دولت د وسلوارو مخالفینو له لوري ګمارل شوي وو.
تاسو وګورئ چې د ماشومانو چې دوی د مخالفینو له لوري استفاده کیږي، یعنی په تقریبي عمل کې موږ 10 موږ سږ کال ماشومان لري چې اوس په مرکز اصلاح کې دی، تر هغه لاندې دی چې دا مې ورکان دي چې موږ سره ثابت ارقام موجود دي.
د بشري حقوقو د کمیسون په باور چې په جنوب کې د ماشومانو یاد حالات ناوړ دي او د مرګ ژوبلې ترڅنګ په جګړه کې له ماشومانو څخه ګټه اخیستل له بشري حقوقو څخه ښکاره سرغړونه ده. د افغان ماشومانو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې ویل شوي چې په روان 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې 1340 تنه کوچنیان په جګړو کې وژل شوي دي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
لته مو ډیره په دې خوا په هلمند کې د مخالفینو د ځپلو او د دوی د تمویل د منابعو یعنی مخدره توکو د فابریکو د لمنځه وړلو په خاطر ځمکني او هوایي عملیات پیل شوي دي. د روانو عملیاتو په حق له د هلمند والی حیات الله حیات آشنا رادیو ته داسې وویل.
فعلاً په هلمند کې موږ 2 ډول عملیات لرو. یو د موږ د مواد مخدر او د دښمن د مرکزونو د لمنځه وړلو عملیات دي چې د اول لارې سرته رسیږي. بل تصفیوي عملیات دي چې هغه د لشکرګاه شاوخوا په نادری او باباجي سیمه کې جریان لري. همدارنګ دریم نو عملیات د منګ د مانوري او یاد زورخودنې عملیات دي. جديدي عملیات په واسطه موږ د دښمن مابین تزو ځمکني قواوې مې د هغه مرکزونو لمنځه وړو او درته د راوځو خپل مرکزونو ته. نو دغه 2 نو عملیات اوسېلن په هلمند کې تقریبا د یوې میاشتې را پدې خو پیل شوي او د مخدره توکو په ضد باندې او د طالبانو په شمال او جنوب د هلمند کې د کوم عملیات د دوه په مقابل کې جریان پیدا کړی. دا تقریبا یو اونۍ را پدې خو کېږي چې د هم پیل شوی دی په شمالي او جنوبي ولسوالۍ کې.
تدری ډول عملیات همزمانه څنګه په مخ روان دي؟
ډېر ښه نتایج درلودلي دي. تر اوسه د منګ درې وړ عملیاتو منګ په مانوري عملیاتو کې د ساحو تلاړیو چې په داتې رښپاړو سره کلو چې حتی چې کله خارجي قوتونه په زرګونو دلته موجود په هغه وخت هم نو توانیدل چې هغه سیمه تلار شي ولی اوس موږ دې قابلیت پیدا کړی چې هغه سیمه ته د موږ قوتونه د ځمکه د لارې لاړ شي د مخالفینو مرکزونه د جاړ کی د مخدرات او نورې فابریکې لمنځوي سو برته خپل سیمه ته راوګرځي نو درې واړه عملیات موږ خارج وو او دښمن ته قوي ضربه ورکړل
په هلمند کې د روانو عملیاتو مشي څوک کوي
دا درې واړه عملیات د افغاني قوتونو په مشرۍ باندې تر سره کیږي ولې په دې کې شک نشته چې موږ سره د غوث ملاتړ نږدې همکاري موجود ده او ځانګړي ډول هغه د هوایي حمایت په برخه کې او همدارنګه په مشوره او تعلیم او تربیه کې
هوایي عملیات د چا په صلاحیت او غوښتنې تر سره کیږي
په دې کې شک نشته هغه ټول اهداف چې د هوا د لارې نه هوایي بمباري قرباني کیږي هغه اهداف د منګ د کشفی او استخباراتي ارګانونو لخوانه هم د منګ خپل افغاني قوتونو ته او هم د غوث ملاتړ قوتونو ته ورکول کیږي هغه په دقیق ډول سره د هوا د لارې نه تقریبا د یوې میاشتې لپاره څارل کیږي او په هغه وخت چې هغه هدف وشتل کیږي تلیری ساعته بیا شپه ورځ د منګ د بیپلوټ تیارو او یا هم سکنیګل چې ورته وای دغه هوا د لار نه دوه تر تعقیب لاندې نیول کیږي تر څو ملکی تلفات مخه ونیول شي
د دوبره تاکید سره چې تاسو ذکر کوئ ولی به ملکی وګړي د دغه عملیاتو قرباني کیږي
متاسفانه دوا یو ستونزه چې موږ په مخ کې پراتی دی یو دا چې همیش مخالفینو مرکزونه په ګڼګوډه سیمه کې وی یعنی خلکو په استوګنځي کې جوړی دی یو دوه هم کله چې دوه د افغاني قوتو سره مخامخ کیږي دوه د خلکو د کورونا استفاده کوي په دغه وروستیو کې چې کوم اوازه د ملکی تلفات په اړه په شمالي هلمند کې خبره شوې ده دغه ساحه مستقیما د اواد لارې نه ده د ملکیانو کور نه ده په نخښه شوی هغه معلومات استخباراتي منګ ته لاس راغلي د دې شاوخوا د فابریکې او د طالبانو مراکز تر هدف لاندې نیول شوی متاسفانه د هغه ضربې له وجه نه دا کورم لیدل چې ته ملکی تلفات مان سره غلی دي په دې باندې من کار کوم چې څومره ملکیان لمنځلار دي او ان شاء الله دا غو به من غاور کو او پاینده کې به دغه تلفات د جدي مخنیوي لپاره سپارښتنه کوم
په روانو عملیاتو کې تر اوسه حکومت کوم سیمې د مخالفینو نه نیولي
په دغه عملیاتو کې چې موږ د درې څلور میاشتې په دې خوا پایل کړی د ناوی ولسوالۍ مکمله د دښمن نه پاتې شوې ده په ګرمسیر کې هم د موږ تصویري عملیات شروع دي د لخکرګاه شاوخوا د نادلی ډیرې سیمې موږ د دښمن نه پاتې کړی او همدارنګه د چانجیر خواته موږ په دې وتوانې د خپل قوتونو ته د مارجی ولسوالۍ ته د ځمکې د لارې نه د ټول ژمي اکمالات ورسو نو ان شاء الله غا پلان چې موږ لرو موږ د لشکرګاه د شاوخوا نه شروع کړی دا ورو ورو به جنوبي او شمالي هلمند ته د خپل راځي د دغه عملیاتو لمن وغځي
والی سب نواغه ولسوالۍ و چې د ډیرو کلونو وروسته د تیر کال نه را پدې خو په کې کوکنار وکړل شول چې د عام د مخالفینو د تمویل او تجهیز لویو لویا او وسیله دا اوس نو څه ډاټ لري چې بیرته به د عاید د لویا منبع د مخالفینو لاس ته ونه لویږي او کومې فابریکې چې لمنځه تللي دا به بیرته فعال نشي د څه ډاټ لري
ناوی ولسوالۍ کې په داتې رو شپاړه سو کلو کې کوکنار نو کړل شي ولی پروسه کال چې دوه ونی ولا د ټول د قانون دي ته مجبور کړ چې تلته کوکنار وکړي متاسفانه په یو ډول نه په یو ډول مخالفین د کوکنار په کیفیت او په قاچاق کې لاس لري د دوه لویا منبع د جنگ د تمویل لپاره د کوکنارو پیسې دي هغه تخمینی اندازه چې موږ د استخباراتو په واسطه باندې د خپل کشور قانون په واسطه لاس سره وړي د دیش پګنویم کال په جریان کې تلسمه میاشت د دوه تر اوسه د سل میلیونو ډالرو نه اضافه یوازې مالیات د کوکنارو د کښت د هغه نام نسیمو کې دراغونډې کړې دي نو په دې خاطر باندې موږ جدي یو د طالب سره مخامخ جګړه او د کوکنارو د قاچاقبرانو سره او یا د مواد مخدر د قاچاقبرانو سره جګړه موږ ته ورته اهمیت لري هغه د چې موږ دا ځلې د یوونه کیږي چې د هیروینو یا د مواد مخدر د فابریکو او همدارنګه د مواد مخدر پاون باندې مو کمپاین تیز کړی تر څو وکولای شو چې دغه لویا منبع د عایداتو چې د دوه لاس تر راځي او پاغه باندې د موږ ولوسونه وژني پولچک مرانی مکتب مرانی د دې مخاوني شو
ډیر مننه والی صاحب کوم ودان
تاسو نه مننه
د امریکا جغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروگرام پهونی کې درې ځلې خبريږي او ردلې مهروي
د افغانستان د مخابراتو وزارت وایي د آسان خدمت د ادارې په مرسته د پاسپورتونو ورکړه په آنلاین باندې سمباله کړی ده او تر راتلونکو یوې میاشتې پورې به خلک د انټرنیټ له لارې خپل غوښتنلیکونه د پاسپورټ اړونده ادارې ته سپارلی سي. زموږ همکارې لیمې نیازی په دې باره کې له کابله رپورټ رالېږلی.
په افغانستان کې ځینې په دې باور دي چې د پاسپورت جوړولو واخیستلو د پروسه لري او په ځنډ سره اخیستل کیږي، خو اوس حکومت د خلکو د ستونزو په پام کې نیولو سره دا چاره په انټرنیټ یا آنلاین بڼه سنبال کړې ده. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي له یوې میاشتې ازمایښتي دورې وروسته خلک کولی شي د پاسپورت لپاره په انټرنیټ یا آنلاین بڼه غوښتنلیک وړاندې کړي. د دغه وزارت ویان نجیب ننګیال امریکا غږ ته وویل دا چاره به وکولی شي په لنډ وخت او اسانه توګه پاسپورت ته د خلکو لاسرسی پیدا کړي. ښاغلي ننګیال همدارنګه وویل له دې سره به له جالي او څو ځلو پاسپورتونو اخیستلو څخه مخنیوی وکړي.
لومړی پړاو کې به دغه سیستم یوازې په کابل کې تطبیق شي او له هغې وروسته به ولایتونو ته هم وغځول شي، او همدغسې په درېیم پړاو کې به دا د هوایي ډګرونو سره او د افغانستان له ټولو دخولي او خروجي لارو سره هم وصل شي، تر څو هر څوک چې له افغانستان څخه وځي او افغانستان ته راننوځي د هغه به آنلاین چیکینګ کېږي د پاسپورټ سیستم د لارې نه. نو دغه ټول ډیجیټل کېږي، ټول آنلاین کېږي او د پاسپورټ د جال مخه نیول کېږي. همدغسې چې یو سړی به کولی شو دوه درې پاسپورټ واخلي د هغې ډوپلیکیټ پاسپورټونو مخه نیول کېږي، د جالي پاسپورټونو مخه نیول کېږي.
د پاسپورټ ریاست بیا وایي د دوی اداره هره ورځ له 4.5 تر 5 زره پاسپورټونه توزیع کوي. د پاسپورټ ادارې مشر عبدالصبر عمر وایي د پاسپورټ اخیستلو د چارې آنلاین کېدل د خلکو د اسان لاسرسي لپاره یو ښه ګام دی. په انټرنیټي آنلاین بڼه د پاسپورټ اخیستلو د چارې په اړه مو له یو شمېر اوسیدونکو وپوښتل. یو شمېرو په لورو پرتو سیمو کې انټرنیټ ته د نه لاسرسي ستونزه په ګوته کړه. منور شاه همدرد په دې اړه وایي
زمون ټول ولسونه د دې کار نه برخه اخیستی سي او دا کار مشکل حلیدی سي، خو د انټرنیټ د لارې تقریبا بیا هم نسي حلیده، ځکه دلته د انټرنیټ سیستمات او هغه ډېر مشکلات دي، په هر وجه باندې مشکلات لرو، برقي مشکلات لرو، وسایلو مشکلات لرو.
افغان حکومت د غوره او اسانه خدمتونو د وړاندې کولو لپاره د دولتي اداراتو د برېښنایي کولو او پاسپورت بڼه سنبالولو پر خوا روان دی، چې په انټرنیټي آنلاین بڼه د پاسپورت اخیستل یو له دغو پرمختګونو څخه دی.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د استانبول یوې محکمې د چهارشنبې په ورځ امر کړی دی چې د بخښنې د نړیوالې ادارې د ترکیې لپاره استازی دی د زندان څخه خوشی نسی. ترکیه د هغه برسیره لس نور تنه د بشري حقونو فعالین بند کړی دی چې نړیوال اعتراضونه راپارولی دي. د استانبول څخه د دورین جونز د رپورټ غټې کې نظرانه یوسفزی تستاوري وي.
د بخښنې د نړیوالې ادارې د ترکیې لپاره استازی تانیر کلیس باندې د ترکیې د حکومت د ړنګولو د سازش تور دی او په دې وجه یې بندي کړی دی. د ترکیې په حکومت باندې د دغه اقدام په وجه د بشري حقونو د فعالینو لخوا ډیر سخت انتقادونه شوي دي. په دې برسیره په ترکیې باندې د امریکا برسیره نورو ملکونو هم انتقادونه کړي دي. اندرو ګارډنر چې د بخښنې د نړیوالې ادارې سره کار کوي وایي ټول شواهد د هغه په حق کې دي. د ترکیې حکومت ته داسې هیڅ هم په لاس نه دي ورغلي چې دا ثابته کړي چې هغه دې دا کار کړی وي. ټولو ته معلومه ده چې هغه بې ګناه دی، خو بیا هم په بند کې د یوې بلې شپې دپاره پاتې کړه. هغه په زندان کې د شپږو میاشتو راهیسې بندي دی. په کلیس باندې دا تور دی چې د هغه خلکو سره تعلق لري چې د تیر کال د ولسمشر طیب اردوان د قدرت نه د لری کولو په دوسیه کې ککړو. د بخښنې د نړیوالې ادارې دغه کارکونکي یوازې کس دی چې د ترکیې حکومت تر اوسه پورې په بند کې ساتلی دی. د هغه سره نیول شوي لس تنه د بشري حقونو فعالین د نیولو نه څو میاشتې وروسته خوشي شوي دي. هغه کسان چې نیول شوي دوه تنه پکې بهرنیان وو. کلیس محکمې ته وویل چې هغه په یو داسې زندان کې ساتل شوی چې شل کسه ورسره نور یو ځای بندي دي او دغه زندان یوازې د اتو بندیانو دپاره دی. د قضیه په ترکیې نړیوال انتقادونو پارولې دي. د چهارشنبې په ورځ د نړۍ بیلابیل ملکونه شاوخوا او یا تنو هنرمندانو د ترکیې حکومت ته یو لیک کې د هغه د خوشي کولو غوښتنه وکړه. د چهارشنبې په ورځ په محکمې کې د قضیې د اوریدلو لپاره نړیوال خبریالان او د حکومتو فعالین موجود وو. د ترکیې په حکومت باندې انتقاد کوونکي وایي چې د ترکیې د حکومت هدف د هغه غږونو غلي کول دي چې د طیب اردوان په ضد دي. د ترکیې حکومت دغه ټول تورونه ردوي او وایي چې محکمې بیخي ازادې دي او د هغې نه وروسته چې پوځ په دغه ملک کې د کودتا ناکام کوشش وکړو ملک د ډیر خطر سره مخ دی. امریکا هم ویلي چې په ترکیې کې د امریکایي وګړو د خوندیتوب په برخه کې به د ترکیې ژمنتیا ته یو ځلې بیا کتنه کوي. د ترکیې لومړی وزیر یلدمیر په دې حکله باندې ویلي دي چې ترکیه یو قانوني هیواد دی او هغه کس چې ترکیې کې د نننه جنایتونه کوي هغه ته به د قوانینو سره سمه سزا ورکول کیږي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
په بغلان او کندز کې ښکاریان د زهري موادو په ذریعه مرغان ښکار کوي چې له امله یې د ځینو مرغیو نسل مخ پر کمېدو دی. ګل رحیم نیازمن په دې هکله له کندز رپورټ لري.
په کندز او بغلان کې ښکاریان د ښکار له لارې د کورنۍ د نفقې د پیدا کولو هڅه کوي، خو د چاپیریال ساتنې مسؤلین وایي چې د زهري موادو په ذریعه د مرغیو د ښکار کولو له امله د ځینو مرغیو نسل مخ پر کمېدو دی. د بغلان د چاپیریال ساتنې مسؤول نورالله امینی وایي چې په بغلان او شاوخوا ولایتونو کې د ساچ، قزلاق او نورو مرغیو نسل په دې خاطر مخ پر کمېدو دی چې ښکاریان یې د زهري موادو په ذریعه وژني. هغه وایي چې قزلاق او ساچ هغه مرغۍ دي چې د اوړي پر وخت هغه ملخان خوري چې شنه شوي فصلونه خټکی، پنبه او غنم له منځه وړي.
اکثرا پرنده های نایاب او کامیاب کې د یک کشور زندگی میکنن و او یک رول بسیار مهم و حیاتی را بر یک جامعه دارن. نسلشان در
حق مرغی چې په دغه ځمکه کې ژوند کوي د زهرو په ذریعه ښکار جریان لري او د دغه ښکار له وجې د مرغیو نسل مخ پر کمېدو دی. په بغلان او قندوز کې یو قزلاق او ساچ په بازار کې له 100 افغانۍ نیولې تر 1500 افغانۍ پورې پلورل کیږي او هر ښکاری په سلګونو مرغۍ ښکار کوي چې لامل یې په سیمه کې د دغه مرغیو نسل کم شوی دی. نورالله امینی وایي چې دوی د بغلان په مختلفو سیمو کې ښکاریانو نه ژمنه اخیستې چې نور به د زهرو په ذریعه ښکار نه کوي.
توسط زهر پرنده ها را از بین میبرن و دوباره میارن در بازار به فروش میرسن. در یک کشوری که ملخ تعدید میشه یگانه پرنده ای که
ښکاریان د زهرو په ذریعه مرغۍ ښکار کوي او په بازار کې پلوري. په هغه سیمه کې چې د ملخانو تر تهدید لاندې وي ساچ او قزلاق هغه مرغۍ دي چې د دغو ملخانو مخه نیسي او که د دغو مرغیو نسل له منځه لاړ شي خلک به د ملخانو له لاسه له فصلونو څخه حاصل وانخیستلی شي. نوموړی وایي چې که دوی څوک د زهرو په ذریعه د ښکار پر وخت ونیول نو عدلي او قضایي ادارو ته به یې وروپیژني. د زراعت ریاست د حیواني محصولاتو د کنټرول مسؤول ډاکټر عبدالجبار وایي چې د شوو تحقیقاتو له مخې په بغلان او شاوخوا ولایتونو کې د مرغیو نسل مخ پر کمېدو دی.
تحقیقاتی که شروع شده نسل پرندگان کم هم شده، چون اینا را که وقت شکار میکنن از یک دوای به نام ملاتین استفاده میکنن.
د شو تحقیقاتو لمخې د مرغیو نسل مخ پر کمېدو دی او ښکاریان د ملاتینو په نامه د یو ډول زهري موادو په ذریعه مرغۍ ښکار کوي او څوک چې له دغو مرغیو څخه استفاده کوي د زهري کېدو په نامه پر یو ډول مرض اخته کیږي. د قندز یو تن ښکاري چې له نومه اخیستو ډډه کوي وایي چې له کلونو څخه د ساچ او قزلاق ښکار کوي. هغه وایي مرغۍ په دام کې نیسي او د زهري موادو په ذریعه یې ځکه نه ښکار کوي چې بیا یې غوښه زهري کیږي. نوموړی وایي چې په اونۍ کې له 1500 څخه تر 1000 مرغیو پورې نیسي او په بازار کې پلوري او له همدغې لارې د کور نفقه پیدا کوي. په قندز کې یو شمیر خلک په سیندونو کې کبان هم د زهري موادو او د بمونو په ذریعه وژني چې له امله یې واړه کبان چې د خوراک نه وي هم وژل کیږي او ورو ورو د کبانو د کمبود سبب کیږي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
دا امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د زیمبابوې راتلونکي ولسمشر د چهارشنبې په ورځ ملک ته بیرته راغلی دی. هغه دوه لسیزې د ملک څخه د باندې په جلا وطنۍ کې تیر کړی دی. ایمرسن منګاګو به د جمعې په ورځ لوړو کې بی. د زیمبابوې څخه د امریکا ژغ د خبریال رپورټ نظرانه یوسفزی تاسو ته اوروي.
دا د ایمرسن د پلویانو غږونه دي. ایمرسن چې کله بیرته حرارې ته راورسېدو نو پلویان یې راغونډ شوي وو او شعارونه یې لګول. ایمرسن خپلو پلویانو ته وینا وکړه چې 15 دقیقې دوام وکړو. هغه وویل
Today we are witnessing the beginning of a new and unfolding democracy.
نن موږ د دیموکراسۍ د یو نوي جریان شاهدي کوو. زه د زیمبابوې ټولو اوسیدونکو ته هرکلی کوم چې راشي او کار وکړي. تاسو ټول یو شانتي اهمیت لري. مونږ ټول د زیمبابوې خلک یو. مونږ غواړو چې خپل اقتصاد ښه کړو. مونږ غواړو چې په خپل ملک کې امن او ثبات راولو او خلکو ته روزګارونه پیدا کړو. ایمرسن وایي چې هغه به نورو افریقایي هیوادونو او غربي هیوادونو ته خواست کوي چې د زیمبابوې د اقتصاد د ښه کولو لپاره ورسره مرسته وکړي. د یادونې وړ ده چې ایمرسن 8 کاله وروسته د زیمبابوې ولسمشر شو. دا په 8 کلونو کې لومړی ځل دی چې د زیمبابوې خلک یو نوی ولسمشر ویني. د ایمرسن په سلګونو زره تنه پلویان لارو کوڅو ته راوتي وو چې د هغه هرکلی وکړي. په جنوبي افریقا کې د بخښنې د نړیوالې ادارې مشر مچینا وایي چې ایمرسن به د زیمبابوې د بشري حقوقو د وضعیت په ښه کولو کې مرسته وکړي. هغه زیاتوي
د ریزیګنیشن اف پرزیدنت روبرت موګابي سیګنلز
د پخوانی ولسمشر موګابي استعفا په زیمبابوې کې د یو ډیر خراب وضعیت ختمې دي. زیمبابوې اوس موقع ترلاسه کړی ده چې خپل ملک یو نوی لور ته بوزي، د بشري حقوقو وضعیت ښه کړي او په ملک کې دننه خلکو ته د هغوی اساسي حقوق ورکړل شي. د زیمبابوې خلک ضرورت لري چې په سولې او امن کې ژوند وکړي. مشرنا زیاته کړه چې د نوي ولسمشرنه د زیمبابوې خلک ډیره هیلې لري او دا تمه ده چې هغه به د خلکو هیلې پوره کړي. د نوي ولسمشرنه دا هم تمه کیږي چې هغه به په زیمبابوې کې د بشري حقوقو وضعیت ته خاص پام وکړي. د پخوانی ولسمشر موګابي په حکومت باندې دا الزام و چې هغه د بشري حقوقو نه سرغړونې کړې دي او هغه ته هیڅ ډول پام نه کوي. د چارو کارپوهان وایي چې په یو سو کلونو کې به دا واضح د چارو کارپوهان وایي چې اوس به په ایمرسن باندې خلک د دې لپاره نظر ولري چې هغه د بشري حقوقو وضعیت ته څومره پام کوي. د زیمبابوې پخوانی ولسمشر موګابي د 8 کلونو وروسته په داسې حال کې استعفا ورکړه چې په زرګونو تنه خلک لارو کوڅو ته راغوتي وو او د هغه نه یې د استعفا غوښتنه کوله. هغه بیا هم کوشش وکړو چې استعفا ورنه کړي خو اخیره دې ته مجبوره شو چې استعفا ورکړي ځکه چې د خپل سیاسي ګوند غړو ترینه هم غوښتنه وکړه چې هغه دې مستعفی شي او د خپل سیاسي ګوند مشرۍ نه هم لری کو.
د امریکا غ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پوري جامع او بی طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتېږو. په لنډ وخت کې به دری خپرونه پیل سي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.